په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بلګړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې درورو. خبرونه له منور شاو.
د خبرونو سرټکی په بلوچستان کې په امنیتی پوسټ برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ لا وخته ده. پاکستان د ملګرو ملتونو مشر ته په افغانستان کې د بشري مرستو د ملاتړ باور ورکړی دی او د پنشیر په سر د مزاحمتي جبهې او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل. نن په بلوچستان کې د سرحدي عسکرو اف سي ځواک په پوسټا بمی برید کې درې کسان وژل شوې ده. په خده کوټه خار نه 40 کیلومتر لري سونا خان سیمه کې د کوټه مستون په لوی لار شوه. د نیو سرياب د پولیسو تانی اس اچ او عبدالهي مشال رډيو ته وویل چې د لمړنۍ پلټنو تر مخه د ځان مرګ برید و چې پکې 22 کسان جوړ شوي هم دي. د نوموړي په وینا په وژل شو کې دوه عام کسان هم شامل دي. په پیخه کې جوړ شوي کسان د کوټه روغتون ته رسول شوي دي او پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې. نن د زیارت سیمې د پرلتوالو د غوښتنو په ملاتړ په ټول بلوچستان کې پایجام هړتال دی چې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ یو شمېر تجارتي اتحادیو هم حمایت اعلان کړي. د دې پرلتوالو په غوښتنه پرون د بلوچستان په بیلابیلو پښتون میشتو ښارونو کې کاربندیز وو چې په صوبا کې د زیاتره سیاسي ګوندونو تجارتي تنظیمونو یې حمایت کړی وو. په زیارت سیمه کې د احتجاجي پرلت له هغې وروسته پیل شوی چې د اګست په 16مه د زیارت مانګي ډیم نږدې د سړک غاړې بم چاودنې د لیوي ځواک درې سرتیري وژل او نور درې یې جوبر کړل. پرلتوالو له 13 لسو ورځو راهیسې د وژل شوو درېو سرتیرو مړي ایښي او احتجاج کوي. که څه هم بلوس ملت پاله ډلې د دې پیښې ذمواري منلې خو پرلتوالې دا کوي چې د دوی په سیمه کې د ناامنۍ سرچینه هلته میش سرحدي ځواک یا اف سي دی. صوبایي حکومت له پرلتوالو سره څو وارې لیده کاته کړي خو ترمنځ یې مذاکرات لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. د علي وزیر وکیل وای د کراچۍ د زندان انتظامیه د عدالتي حکم باوجود د نوموړي د طبي معاینه ریپورت عدالت ته وړاندې نکه. پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې د علي وزیر د مقدمې د اوریدنې وروسته د هغه وکیل قادر خان ډوکیټ مشال لري تو ویل چې دغه حکم عدالت سکال د اگست په 18مه د په درخواست کړی وو.
په 13 تاریخ باندې ډاکټر ته عدالت حکم ورکړ چې بھائی ته مفصل رپورٹ راوړ او بل دا چې دتا سہولت شته او کو نشته او بیا دا چې بھائی د نور فردر د غشوې د میډیکل چیک اپ شوی دی کو نه دی نو پاغي باندې نن ډاکټر راغله نو.
قادر خان ډوکیټ همداراز ویل عدالت د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د پښتون ژغورني غورځنګ د مشر منظور پښتین د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړي محسن داوړ او د دوی د یو شمېر نور مرګرو د جایداد د معلوماتو غوښتنه هم کړې. په یادو کسانو تور دی چې پروسه کال د دسمبر په 16مه په کراچۍ کې د پښتون ژغورني غورځنګ د یوې جلسې پر مهال د ریاست خلاف وینا کړې ده خو دوی دا تور ردوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان وزیر اعظم د ملګرو ملتونو مشر ته په افغانستان کې د بشري مرستو د ملاتړ باور ورکړی دی. د دې هیواد سرکاري ریډیو د خبر تر مخه د انټونیو ګوتریش سره پرون د ټلیفوني خبرو د لارې عمران خان ټینګار کړی چې د افغان ولس سره د بشري مرستو په ترڅ کې به نه یوازې له افغانستانه د خلکو د وتلو مخنیوی وشي بلکې امنیت کې به هم رول ولوبوي. بلخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید پرون کابل ته تللی. نوموړي په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اسلام آباد غواړي په افغانستان کې د ثبات او یو ټول شمول حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي. جنرال فیض حمید په داسې حال کې کابل ته تللی چې د طالبانو یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط ستمبر په 3مه رویټرز خبري ایجنسۍ ته ویلي طالب مشران کابل ته رسېدلي او د نوي حکومت د اعلانولو وروستۍ مرحلې ته تیاری نیسي. او بل خبر دا چې د پنشیر په سر د مزاحمتي جبهې او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې په تازه خطو کې یې دواړو خواوو د بریاوو اداوې کړې دي. دا مهال د پنشیر ولایت نه بغیر ټول افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. طالبانو پرون ویل چې د دې ولایت مرکز بازارک ته نږدې شوی او په نورو سیمو کې هم پرمختګ کړی دی. له د وړاندې د ملي مزاحمت د جبهه یو قماندان مشال لريو ته ویلي چې په ورستیو نښتو کې یې اووه طالبان وجلي دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې ده. د اګست په 15مه د کابل نیولو راهیسې طالبان د یادې جبهې لخوا د مزاحمت سره مخ دي. خبرونه پای
مشال لډو خبرونه مول منور شاه اوریدل. اوس په راشو رپورټونو ته. نن سهار د بلوچستان مرکز کوټې ته نږدې د سونا خان سیمې پر لوی سړک د پاکستان امنیتي ځواکونو پر یوه چک پوستې شوې چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي او دوی شنور زخمی شوي دي. پولیس او سرحدي عسکر د پیښې ځای ته رسېدلي او پلټنې یې پیل کړي دي. پولیسو ویلي لومړنۍ پلټنې یې ښیي چې دا یو ځانمرګې برید و. د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. ایوب ترین معلومات راکوي.
د چاودنې وروسته مرستندوی کارکوونکي سمدلاسه د پیش وزای ته رسیدلي او زخمیان د سریاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. بلې غاړې ته پولیس او سرحدي عسکر هم د پیش وزای ته رسیدلي او هلته د چاودنې د پلټنې کار پیل کړی دي، خو تر دمګړې پورې څوک نه دي نیولی او نه هم یې چا د دې وروستي پیش ذمېداري قبله کړې ده. په دې ترڅ کې چې مې کله د نیو سریاب پولیس د تھانې د ایس ایچ او عبدالی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د لومړنۍ پلټنو وروسته دا څرګنده سوی ده چې دغه چاودنه یو ځانمرګ برید و چې هدف یې د سرحدي عسکرو چیک پوسټ و. د نیو سریاب تھانې د پولیس ایس ایچ او عبدالله وایي چې دا یو ځانمرګ برید و. په دې کې شل سرحدي عسکر او دوه لاروایان ټپیان شوي دي، څوک چې لومړی و شیخ زید اسپتال ته او بیا د ایف سی و اسپتال ته د علاج په خاطر رسول شوي دي. دلته په کوټه کې د ترګري ضد ادارې سیټډي له لوري ویل شوي دي چې چاودنه د سرحدي عسکرو پر یو موټر سوی ده. په دې کې درې عسکر وژل شوي او شاوخوا شل نور ټپیان شوي دي، کوم چې وځایي روغتون ته رسول شوي دي. د دې بیان له مخې دا چاودنه یو ځانمرګ برید و کوم چې پر سرحدي عسکرو سوی دي. اوس په دې سرز کې د پلټنې کار روان دی. پر دې چاودنه باندې د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد هم سخته خواشنۍ څرګنده کړې ده او په دې چاودنه کې د درې عسکرو د مړینې تصدیق کړې دي. نوموړي نن وایو شخصي ټلویزیون ته وویل چې ځینو قوتونو په بلوچستان صوبه کې د امنیت دورانولو په خاطر دغه ډول عملیات کوي چې موخه په ولس کې ویر خپرول او د حکومت ریټ چیلنج کول دي، خو حکومت به دوی په خپلو ناوړو ارادو کې و بریالیتوب ته نه پرېږدي. بل پلو ته د تحریک طالبان پاکستان له لوري پر سرحدي عسکرو د برید ذمېداري قبله سوی ده. پر ټولنیزو رسنیو په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې دوی د خودکش جیکټ او په موټر سایکل کې د پټ کړل سوي چاودیدونکو مواد د لارې دغه چاودنه کړې ده، چې له امله و سرحدي عسکرو ته د لوی ځاني او مالی زیان د اړولو ادعا هم کړې ده. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په ابلستان صوبه کې پر امنیتي سرتیرو د بریدو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی، ځکه چې د دې څخه له مخه د اګست په 16مه نیټه د زیارت په مانګي ډیم سیمه کې د مځکې لاندې یو ماین چاودل شوی و، چې له امله درې لویز والا وژل شوي او درې نور ټپیان شوي وو. وروسته د چاودنې ذمېداري بلوڅ وسلوالې ډلې بي ایل اے قبله کړې وه.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی وس راخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولیتا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے جی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ اٹا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لري. د بلوچستان په پښتون میشته سیمه زیارت مانګي ډیم کې د درو لوی سرتیرو د وژنو پر ضد د لګول شوي پرلت مشرانو نن د سپتمبر پر 15مه په ټولو صوبه کې د پیا جام هړتال اعلان کړی دی. دا لوی سرتیری د اګست پر 26مه په یو بمی برید کې وژل شوي ول. په بلوچستان کې فالو بیلابیلو سیاسي ګوندونو او د تجارانو تنظیمونو ویلي چې د نننۍ هړتال ملاتړ به کوي. د پرلتوالو د کمیټې غړي وایي د نن له احتجاج او هړتال وروسته به د راتلونکي لپاره تګلاره ټاکي. دوی غوښتنه کوي چې له سیمې د ایف سي ځواک په بشپړه توګه وویستل شي. له پرلتوالو سره د صوبایي حکومت استازو لیدو کاته کړي، خو مذاکرات یې لا هم نه دي کامیاب شوي. د مشال لړیو خبریال سمد شبنم معلومات راکوي.
د بلوچستان پښتون میشته سیمه زیارت مانګي ډیم په میبرید کې د لیوي سرتیرو د وژنو پر ضد د روان پرلت مشرانو نن په ټول بلوچستان کې په جامړتال اعلان کړی دی. په کوم کې چې د صوبې څخه نورو سیمو ته تلونکي ټولې لارې د احتجاج په توګه تړل شوي دي. انجمن تاجرانو او بېلابېلو سیاسي ګوندونو د دې په جام اړتال ملاتړ کړی دی. د نننی اړتال په اړه د عوامي نېشنل ګوند او پرلت کمیټې غړي سردار فریدالله دمړ مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
د دغه هړتال د اعلانېدو وجه دا وه چې تر یو تاریخه پورې یعنی د درنی د مطالباتو تر اومې ورځې پورې پر دا مطالباتو یو پیشرفت نه و سوی له حکومتي چارواکو سره. نو پر یو تاریخ د نمې میاشتې د درنا اکشن کمیټې یو ناسته وسوه د نواب محمد ایاز خان جوګیزی صاحب په سربراهی کې. هغه ناسته کې په متفقه طور دا فیصله وسوه چې موږ به خپل په احتجاج کې د خپلو مطالباتو د منلو دپاره په شدت سره احتجاج کوو.
تر دې وړاندې پر درېم ستمبر پر لتوالو د صوبې په یو شمېر سیمو کې احتجاجي مظاهرې او پر څلورم ستمبر کاربندیز هم کړی وو. د زیارت منګي ډیم پیښه پر شپږم اګست رامنځته شوې وه په کوم کې چې درې لوی سرتیر وژل شوي او درې نور ژوبل شوي وو. پر لتوالو له پیښو وروسته مړي د احتجاج په توګه د زیارت کرسپندي ایښې دي او غوښتنې کوي چې د پیښې د ازادي پلټنې وسي. د زیارت اورنایي سیمې څخه دي د ایپسي ځواک په بشپړه توګه وویستل سي. د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزی لنګو پر اته ویشتم اګست له پرلتوالو سره ولیدل او ویلي وو چې لوی سرتیري زموږ اساسه دي، دوی به قاتلان زر ونیسي. سردار فریدالله دمړ وایي چې د نننۍ پیجام اړتال وروسته به موږ د پرلت کمیټې سره کښېنو او د نورو احتجاجونو لپاره به خپله تګلاره جوړوو. هغه زیاته کړه،
نن پر پنځه تاریخه مازګر پنځه بجې به بیا د درنا اکشن کمیټې ناسته وي. په کوم کې چې به بیا جایزه اخیستل کېږي د دغو درو ورځو د احتجاج کا او د راروانو ورځو دپاره د راروان وخت دپاره به د نوي احتجاج جایزه اخیستل کېږي چې موږ بیا پر کوم طرز باندې احتجاج وکړو، څه طرح موږ حکومت او ادارې پر دا مجبور کړو چې دا زموږ غوښتنې ومني.
پر لتوال وایي چې غوښتنې منل سوي نه وي، مړي به خاورې ته نه سپاري. د دې پیښې ذمواري د بلوچ بېلتون پالې ډلې منلې ده، خو د حکومت لخوا په دې تور تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی یې څه ذمواري ایښې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای سي؟ اولس په خپلو حقونو خبرول د ریاست ذمواري ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې ته ورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجه زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال ریډیو د اردوونکو، پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د مقدمې اوریدنه وکړه چې پکې د غتر څنګ د منظور پښتین، محسن داوړ او د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو شمېر نور غړو د جایدادونو په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه. د علي وزیر وکیل وایي د زندان انتظامیه د عدالتي حکم باوجود د نوموړي د طبي معاینې رپورټ عدالت ته وړاندې نه کړ. پر علي وزیر او ملګرو یې تور دی چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناوې کړوي، خو دوی دا تور ردوي. علي وزیر چې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی دی، دا مهال د کراچۍ په زندان کې قید دی. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازی محسن داوړل او د ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین بیا له عدالته غیر حاضر او مفروران ګرځول شوي دي. تفصیل هم له کراچۍ زموږ خبريال نیاز علي راکوي.
د کراچۍ په زندان کې بند د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکښ او د قامی اسمبلی غړي علي وزیر د قضیې اورېدنې وروستو د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ د ستمبر په څلورمه بیا مشال لیډیو ته ویلي،
نن د علي وزیر د کراچۍ په دوو عدالتونو لسم نمبر انسادات دهشتګرد عدالت او دولسم نمبر کې پیشي او په دولسم نمبر کې نن د سروې کوي تحصیل ساوت وزیرستان تحصیلدار راغلی عدالت نه وخت وغوښتو عدالت هغه 87-88 کاروائی کنه د ملزم د گرفتارولو او دغه د جائیداد مائیداد متعلق د ضبطولو هغه باره کې ناغه ته تاسو مطلب ټایم نه نوغستو چې ماته د لک ټایم راکړی شي ناغه بیا واپس لاړو دا نه نه کاروائی وړ.
قادر خان ایډوکیټ زیاته کړی چې علي وزیر د ناروغي په اړه د جیل چارواکو او ډاکټرانو نن هم عدالت ته رپورت نه دی وړاندې کړی.
په لسم نمبر کې ما درخواست ورکړو د فزیوتراپی لپاره، نو په 13 تاریخ باندې ډاکټر ته عدالت حکم ورکړو چې وای ته مفصل رپورٹ
کراچی کی دا قامی اسمبلی کی دا جنوبی وزیرستان استاذ علی وزیر د خوشی کیدو لپاره دا کراچی پریس کلب مخته یو احتجاجی مظاہرہ کړی وا او دا علی وزیر د خوشی کولو غوښتنه کړی. لدی وړاندې د جنوبی وزیرستان وانا سلګونو اوسیدونکو د قامی اسمبلی کې د خپل استازي او د پښتون ژغورنی غورزنګ د مخکخ علي وزیر د خوشی کولو لپاره د اگست په 14مه احتجاجي مظاهره هم کړي او د پاکستان له حکومت او امنیتی ادارو یې غوښتنه کړي چې په پارلیمان کې د هغوی منتخب استازي خوشی کړي شي. علي وزیر د اتنیمو میاشتو راسه د کراچۍ په زندان کې دي او د هغه په ضد د تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کې کړي ویناګانو کې پولیس داول لري چې د ریاست خلاف ویناګانی کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست په ضد وینا نه وي، او بیا پی ټی ایم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پر امن لاري د پښتنو حقونه غواړي. علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه په پیښور کې نیولې شوی وو چې بیا یې کراچۍ ته استولې وو. د علي وزیر سره نیولې شوی د کراچۍ د پی ټی ایم ټول غړي په ضمانت خوشي دي. د علي وزیر په ضمانت د خوشي کېدو خواص د تر هرګرۍ ضد عدالت او سن های کورٹ رد کړی وو، او بیا د جون په شپږشتمه د علي وزیر په ضمانت د خوشی کېدو لپاره خواص د پاکستان تر ټولو لوی عدالت سپریم کورٹ ته وړاندې کړی وو. په دغه خواص رپ یوه اورېدنه شوی او د بلې اورېدنې لپاره تر اوسه عدالت بیا بل نیټه نه ده ټاکلې. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال لیډیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سب پاوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سویاویش، پر شارټ ویوز 2013 15315 پیته او 15155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي د صوبې په زندانونو کې د قیدیانو شمیر زیات او د هغوی لپاره ځایزګۍ او نورې اړینې اسانتیاوې کمې شوې دي. د دوی په خبره په زندانونو کې د قیدیانو د ګڼې ګوڼې حالت د هغوی د بشري حقونو د سرغړونو لامل کیږي، خو حکومتي چارواکي وایي د زندانونو حالت دومره هم خراب نه دی لکه اپوزیشن سیاستوال یې چې بیانوي. خو چارواکي زیاتوي چې حکومت د زندانیانو ستونزو ته په کتو په شته جیلونو کې د اسانتیاوو برابرولو تر څنګ د نو هغو په جوړولو هم غور کوي. لپی خبره د شبیر احمد جان رپورٹ.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مذهبي ګوند جماعت اسلامي زنانه غړي همیرا خاتون ترمخه د صوبې خوشه هر یو سنټرل جیل او بیا د ضلعو په کچه چې کوم زندانونه دي ټولو کې د گنجائش نه سیوا قیدیان ساتل شوي دي. د سپتمبر په څلورمه مشال لیډو ته دوی ویل چې د نارینو په شمول د زنانو او ماشومانو د رش لوجې په دغه زندانونو کې بنیادي بشري حقونه اغیزمن کیږي.
د قیدیانو د وخت کې کوم صورتحال لې هغه کې د خپل گنجائش نه زیات قیدیان دی ته شوي دي. دغه کې د خځې قیدیان هم موجود دي او غي سره بے ګنا ماشومان ټکم دین هغه ور سره پناه کړده ګناهونو په سزا کې پراته دي. لہذا زه دا ګڼم چې دا یو انساني المیه ده او د انساني د حقوقو په مالی ده.
د دوی سره موجود شمیرو تر مخه د پیښور سنټرل جیل گنجائش 2800 دی ولې هلته دا وخت 3150 سیوا بندیان دي. کوهاټ جیل کې د 100 پرځای 615 لکی مروت کې د 69 پرځای 243 سواد کې د 302 قیدیانو پرځای 1512 او تیمرګر کې د 300 قیدیانو گنجائش دي ولې پکې 425 قیدیان ساتل شوي دي. دا قانون پوهان وایي چې عدالتي نظام، عدالتونو کې د ججانو کم شمیر، د پولیسو د پلټونو کمزور نظام او د زندانونو ودانو کې کمی د دې ټولو له وجې دغه جیلونه ډک دي. پیښور های کورټ کې وکیل علی گوهر دورانی وایي بنیادی بشری حقوقونه د هر پاکستانی آئینی حق دی، کده په جیل کې وي او که بهر.
چې کوم آئین پاکستان دی هغه آرټیکل 9 کې د ژوند حق به حاصل وي هر یو پاکستانی سټیزن ته. هغه ژوند صرف دا نه دی چې یاره دا قصبه ژوندی وي، دته سہولیات ورکول دي، اوبه ورکول دي، واشروم پرووایډ کول دي، هغه د ایجوکیشن حالات ساتل دي او دا د قیدی او نه قیدی دی کې څه تفریق نشته. 84% چې کوم قیدیان دي هغه ملزمان دي، مجرمان نه دي. نه دا جیلونه زمون په دې وجه باندې ډېر زیات ډک دي او اوور کراؤډډ دي. او دا صحیح خبره ده چې دا بنیادی حقوق چې کوم دي د چې کوم قیدیان دي نه هغه بالکل پامال کیږي.
ولی په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی لپاره د جیل خانجاتو محکمې صلاحکار شفیع الله خان نو پختل، نو دوی مشال لیړو ته وویل چې نوي جیلونه هم جوړوي او د زړو ودانو گنجائش هم سیوا کوي. پدغه زندانونو کې د بنیادی ضرورتونو په اړه نوموړی وویل چې باقاعده د بیلابیلو زندانونو ناڅاپه دورې هم په دې غرض کوي چې یو قیدی سره هم زیاتی ونشي او دوی ته د خوراک څښاک او استوګنې او د ژوند نور بنیادی بشری حقونه پوره ترلاسه وي او د هغوی د تعلیم، هنري روزنې او هر ډول ضرورتونو پام ساتل کیږي. شفیع الله خان وایي چې صبح کې دا وخت شپږ غټ یا سنټرل او اته ضلعي جیلونه دي چې پکې 1350 قیدیانو گنجائش دي ولې دا وخت پکې خوشا 1500 قیدیان دي. دغرنګ د خیبر پښتونخوا د داخله چارو محکمې د شمیرو تر مخه د روان کال لومبی میاشت پورې د صبح په 8 لویو وړو زندانونو کې خوشا 1320 بندیان قید دي چې پکې خوشا 1650 زرانه او تر 350 ماشومان شامل وو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4:00 او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 اوریدای شي.
په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستاني نجونو د لوړو زده کړو لپاره د 200 تعلیمي وظیفو اعلان کړی دی. سفارت ویلي د مرسته په پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن په همکارۍ وړو نجونو زده کوونکو ته ورکوي. د دې کمیشن مشر وایي د امریکا د پروګرام به د سیمې غریبو خو قابلو جنکو زده کوونکو ته د لوړو زده کړو فرصتونه برابر کړي. تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د امریکا سفارت وایي چې د پاکستانی جنکو لپاره د لوړ زده کړو په مت کې 200 تعلیمي وظیفې اعلان کړي. د بیان لمخه هغه با صلاحیت انجونې چې په زراعت، انجینرینګ، طب، سوشل ساينس او د اقتصاد په برخه کې لوړ زده کړې کول غواړي د دې تعلیمي وظیفو نه ګټه اخیستی شي. د سپتمبر په 3 په پاکستان کې د امریکایي سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا تعلیمي وظیفې به د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن په مرسته مرسته په ګډه د قابلیت په بنیاد ورکول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د لوړ زده کړو د کمیشن مشر ډاکټر شایسته سهیل وویل چې د دې تعلیمي وظیفو په مرسته د لری پرتو سیمو ګڼ شمېر هغنجونې چې د مالي مشکلاتو له وجې لوړې زده کړې نه شوی کولی اوس کامیاب شوي دي. د شایسته سهیل په خبره د دې وظیفو ترلاسه کولو لپاره داسې طریقې کار جوړ کړل شوی چې قابلې او مالي ستونزې سره مخ نجونې ترلاسه کړي، ځکه چې دا مهال پی ایچ ډی ایم فل او د ماسترۍ تعلیم په مالی حواله ډیر ګران دی او د هر چا د وس کار نه دی.
چې کله موږ دا وظیفې اعلانولې نو موږ ټولې کامیاب جنکې د غونډې ته راغوښتي وي. هغې خپلې کیسې بیان کړې. څوک پکې یتیمانې وي، د چا مالي حالت دومره خراب و چې د چم ګاونډ ماشومانو ته به یې په پیسو زده کړې ورکولې، د چا پنځه او شپږ واړه وروڼه خویندې وي چې له وجې لوړې زده کړې نه شوې کولی. خو د دې وظیفو په مرسته اوس ورته ښه نوکری میلاو شوي دي او د خپلو کورنیو خصمانه کوي او د خپلو وروڼو خویندو زده کړو کې هم مرسته کوي.
د امریکا د سفارت لخوا په خپور شوي بیان کې راغلي چې په پاکستان کې د یو ایس اے آی ڈی په مرسته د لوړو زده کړو لپاره د وظیفو دا پروژه د 2003 کال نه روانه ده او تر 2014 میلادي کال پورې 15300 هلکانو جنکو ته دا وظیفې ورکړې وي. خو د 2014 کال نه پس د دې وظیفو 50% د خیبر پختونخوا د زمشو قبایلي ضلعو، جنوبي پنجاب، بلوچستان او سند صوبې لرې پرتو سیمو لپاره مختص کړي. د قرمی قبایلی دلی سره تعلق لرونکی زینب بتول چې دا مهال په انګریزي ادب کې ماستری کوي او غواړي د پاکستان سیول سرویس ته ولاړ شي، وایي د دې تعلیمي وظیفې ترلاسه کول د غربت نه بلکې د قابلیت په بنیاد دی. د زینب په خبره د دې وظیفې له امله به په پلار بوج کم شي او د وړو سلور وروڼو تعلیم لبا ورته پیسې پاتې شي. زینب بتول دا محل په اسلام آباد کې اوسیږي او د اسلام آباد په یو پوهنتون کې زده کړې کوي. خو د باجوړ قبایلي د لی سره تعلق لرونکي نازیه هادي وای چې غواړي په بایو ټیکنالوژي کې ایم فیل وکړي، خو ورته د دا ډول تعلیمي وظیفو په اړه هیڅ معلومات نه ترلاسه کیږي.
نو سر نو سر مونږ ته د دې اسکالرشپ باره کې هیڅ معلومات نشته. سر مونږ ته د اسکالرشپ سره پته نه وي. مونږ چې په خپله کوم سرچ وکړو که نه فیسبوک باندې یا مطلب ګوګل باندې مونږ مختلف ځایونو نه سرچ کړو، سر مونږ ته په خپله مطلب په خپله وګورو یا داسې مونږ څوک ګایډ کوي نه. نه مونږ ته څوک په اسکالرشپ څه وایي چې مین د فارټ اسټوډنټس لپاره اسکالرشپ راغلي یا مطلب تاسو اپلای وکړي.
خو د پاکستان د لوړو زده کړو په کمیشن کې د امریکا په مالی مرسته د نجونو لپاره د دې تعلیمي وظیفو د پروژې مشر عائشه اکرام د سپتمبر په 14 د مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې دا مهال دا وظیفې د خیبر پښتونخوا د 50 پوهنتونونو ترڅنګ د پاکستان په 1.5 پوهنتونونو کې ورکړل کیږي او هم د دغو پوهنتونونو ترڅنګ په ټولنیزو پاڼو او رسنو کې تشهیر کیږي او هر زده کوونکی باید په خپل قابلیت په دغو پوهنتونونو کې داخله واخلي.
د دې وظیفې لپاره د اهلیت معیار ډیر سخت دی. د زده کوونکي د کورنۍ آمدن که تر 50,000 روپو پورې ماهانه وي نو هغه د دې اهل دی. بیا د هغه نه پوښتنه کیږي چې د کور یې نور څومره خرچه ده، څو وروڼه خویندې نور دي چې زده کړې کوي، د هغوی څومره مصرف دی، دا مصرف څوک پوره کوي، او چې کله په قابلیت دا زده کوونکي داخله واخلي نو بیا د هغه پوهنتون د داخلو څانګه پابند ده چې دا ډول زده کوونکو ته د دې تعلیمي وظیفو په اړه معلومات ورکړي.
عائشه اکرام وویل چې د امریکا په مالي مرسته د دې تعلیمي وظیفو ټول مالیت 1.5 میلیون ډالر دی، خو د دې نه علاوه هنګري، چین، د مندنی ختیځ هیوادونه، برېټانیا او د نړۍ 200 نه زیات د لوړ معیار پوهنتونونه هم د پاکستان د لوړ زده کړو د کمیشن سره په ګډه د اهلیت په بنیاد پاکستانی زده کوونکو ته تعلیمي وظیفې ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو د اوریدونکو د خبرونو لنډیز ل منور شاه اورو.
نن په بلوچستان کې د سرحدي عسکرو اف سی ځواک په پوسټه بمی برید کې درې کسان وژل شوي. دا پیښه د کوټې ښار نه 40 کیلومتر لری سونا خان سیمه کې د کوټې مستونګ په لوی لار شوي. د پولیسو په وینا دا ځانمرګ برید و چې پکې 2 کسان جوړل شوي هم دي او په وژل شوو کې 2 عام کسان شامل دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري منلي. نن د زیارت سیمې د پرلتوالو د غوښتنو په ملاتړ په ټول بلوچستان کې پایجام هړتال دی چې د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو ترڅنګ یو شمېر تجارتي اتحادیو هم حمایت اعلان کړی دی. دغه پرلت په زیارت سیمه کې وروسته له هغې پیل شوی چې د اګست په 26مه مانګي ډیم ته نږدې د سړک غاړې بم د لیبی ځواک درې سرتیري وژلې دي. پرلتوالو له 13 ورځو راهیسې د وژل شوو درې واړو سرتیرو مړي ایښي او احتجاج کوي. صوبایي حکومت له پرلتوالو سره څو وارې لیدکاته کړي خو مذاکرات یې لا هم کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. د علي وزیر وکیل وایي د کراچۍ د زندان انتظامي عدالت د عدالتي حکم باوجود د نوموړي د طبي معاینه رپورټ عدالت ته وړاندې نه کړ. پرون په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت کې د علي وزیر د مقدمې اورېدنې وروسته دغه وکیل قادر خان مشال جوړیو ته ویلي چې دغه حکم عدالت کال د اگست په 19مه د په درخواست کړی وو. په علي وزیر او نورو ملګرو یې تور دی چې پروسه کال د دسمبر په 16مه په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوې جلسې پر مهال د ریاست ضد وینا کړی خو دوی دا تور رد کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش سره ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د بشري مرستو د ملاتړ باور ورکړی دی. او د پنشیر په سر د مزاحمتي جبهه او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده چې په تازه خطو کې دواړو خواوو د بریاو ادعا وکړي دي. دا مهال د پنشیر ولایت نه بغیر ټول افغانستان د طالبانو تر کنټرول لاندې دی. د اګست په 15مه د کابل نیولو راهیسې طالبان د یادې جبهې لخوا د مزاحمت سره مخ دي.
اوریدونکو لړن خبرونو د مشال رادیونه مو اوریدل او سترته 19 پروګرام ته اندې هلي درورو د دیونه په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د یو حکومتي ادارې د کارونو په اړه اوري چې وايي په دوه قبالي ضلعو کې د ښځو د مسلو حلولو لپاره پیل کړی دی. دا خبرونه فرخنده اسد جوړوي.
د پښتنو ښځو د چارو په اړه د مشال رادیو 19 خبرونه اوریدونکو د دیونی په پروګرام کې په دې اړه خبرې کوو چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وضعیت او د دوی د حقونو د خوندي ساتلو حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف وومن وای دوی په دوو قبایلي ضلعو کرم او خیبر کې کار پیل کړی. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هیلې خبرونه کې مو هرکلی کوم. کمیشن آن د سټیټس آف وومن په خیبر پښتونخوا کې هغه حکومتي اداره ده چې په دغه صوبه کې د ښځو د وضعیت د دوی د پرمختګ او د ښځو د مسلو په اړه کار کوي او په دغه اړه په قانون سازۍ کې حکومتي ادارو ته مشورې ورکوي. اوس دا اداره وایي دوی په دوو قبایلي ضلعو کې خپل دفترونه پرانیزي او په دغه اړه یې د جون په میاشت کې د کمیټیانو جوړولو کار سرته رسولی دی. د خیبر پښتونخوا د کمیشن آن د سټیټس آف وومن ادارې مشر ډاکټر رفعت سردار په دې اړه
اصل کې موږ هو چې دا ډیسټریکټ کمیټي زموږ جوړ کړی دي کنه بدې جمهوریت کې او کورم کې خیبر کې او کورم کې نو هغه دا څه وجه چې څورته وي دې موږ ته چې کم ډی سی زو غن لا غي ریسپانس امیډیټلی راکو او د نور ته هم موږ لګري دي خو دا هغه چې دا نو لګا حالات بلا ټیک نه نه هغه ریسپانس موږ ته دمر زر نه راکړي. اف کورس موږ به دا ډیسټریکټ کمیټي هر ځای کې جوړو ان شاء الله. په دې لګا دا اوس چې نو جولای دا کنه جولای نه پس دسمبر به موږ سره لا ډیر ټایم دی نو دا به ان شاء الله دا لبټونو قبائلی علاقوں کی ڈائجسٹک کمیٹیز جوڑم.
ڈاکٹر رفت سردار وائی دوی با پونورو قبائلی ضلع کے ہم لمڑے دا کمیشن کمیٹیاں جڑوی چھ دا شان دغل تھا تو خود حالت جون جواک اور پر مسلو معلومات راٹول کری اور دغ پرنا کی بئی کمیشن حکومت تا اڑان دی زنا اور کبھی
داخلہ کے گندے کے نندا جو کا پرشب دا خاص کر کے وومن اینڈ چلڈرن نمنگ وار کے دے چھ دے نمنگ رستو کو پدیش دے لا گئی ور کو اور دے کے تم حقوق دی کنا چھ دے پختل حقوق بن پوئے شی تے جو منگ دا حکومت چھ کم دا وئی چھ دا حقوق چھ کم دی خزو نہ لگا پ کنسٹیٹیوشن کی گارنٹی دی چھ اصل پ کنسٹیٹیوشن کی دا خزو اور حقوق اور بچو حقوق گارنٹی دی مول بیا اگے تے ملاوی دی نہ دے بار حکومت چھ کم لاز جو کنے نہ اگے دا وئی منگ تے چھ تاسو اول دا سے چلو گے چھ پدے لاز بن اول کارو گے چھ اخر کو تے خپل حقوق دا لاز بارے کی پتہ لگے لگا اس دے قانون شتے دے چھ ڈومیسٹک وائلنس بنئی اور اگر قانون بارے کی چھ تے پتہ نہیں اس قانون شتے دے چھ غد سوک سالے دا سے کلیم نہیں کول فورسڈ میرج دا بارے غد پرونانسمنٹ نہیں کول خو اگے تے دا خبر معلوم نہیں نہ دے پر چھ کم قانون شتے دے دا اگے کم دا اگے حقوق درکی کی لگا تحفظ ورتے ملاوی نہ ولے نہ منگ ولے اگے دا اگے ور نہ گو نہ منگ بچ دے نہ دا چھ دا اگے ور کو خز دا انشاءاللہ دل او ټول ټول از لائک بمنگ دا جس کمیٹی جوړو
د خیبر ضلع لپاره د کمیشن مشر ممانا اپریدی ټاکل شوی ده. ممانا چې لوړان د نات خزو پر ټولنیزو مسلو لیکل هم کوي پشال ریډیو ته وایي دوی بلومړی د کمیشن د کار په اړه په ټولنه کې پوها پیدا کوي. په خیبر ضلع کې د کمیشن د کمیټیانو د جوړولو په اړه ممانا وایي
که د خزو ته اوس خو مرجه روشو اوس به د جرګې مرګې کیسې بنوي د خزو هر لیګل هغه ته اپروچ کولی شي که هغو ته د لیګل ایډ ضرورت وي هغه نشي پورا کولی نو فائنینشیل به هم مونږ سپورټ کوو مونږ کمیټي ور سره مونږ سره چې د خپل وکیل دی مونږ به د وکیل هم ورته مونږ پرووایډ کولی شو. همداسې ده چې دغو د ښځو امپاورمنټ دپاره دغو کاروبار د روزګار دپاره نو هغه په هوم بیس لیول بزنسز هغو چې کوم هغه دی هغه خو سپېرې چې دی په اکاونټ کې هم نه راغلي مطلب هغه رجسټر شوي هم نه دي نو مونږ مقصد د هغو چې دی اکنامیکلی هم امپاور کول او چې د خپل رائټس باره کې هم د کوم حقوق د هغوی دي هغو باره کې هم هغو چې دي د قبایلي ښځې چې دي هغه خبرول چې نه صرف د تاسو حق دی بلکې چې په قاعده توګه په د حوالې سره د هر یو لکه که د غیرت په نامه مرګ شي که د ډومیسټیک وایلنس شي په کور کې چې وال ټاکل کېږي ښځو سره که داسې نور څه فاینانشیل د کوم د ځمکو هغو لانجی وی داسې نور جایدادو کې لانجی وی نو هغه د پاره خبر برابر چې د موږ سره بلز او اکټس او چې اورډیننس پاس شوی دی د ښځو حقوق د پاره هغه تاسو یوز کولای شو.
ماماړا پریدی دا هم وای دوی دا وخت په دې اړه کار کوي چې څنګه به ښځې د یوې مسلې په اړه د کمیشن د ځایی کمیټیانو نام رسته حاصلوي
په قبایلي علاقه کې به د ښځو حقوقونو د پاره د کیبی کمیشن چې دی غزول شوی دی هغه هم پیله ځل چې دی کنه نو مشکل به هم موږ ته ډېر راسي ځکه فیمیل ریلیټډ کار کړل او بیا قبایلي هغه کې لږ سینسیټیو کار دی خو د حق له سره چې دی د ګورمنټ تر سیکیورټي به هم موږ ګورمنټ انشور کوي یا چې چاته څه مسله یې هغه موږ له رسي دغه چې کومه سیکیورټي هغه به هم موږ په ګورمنټ مطلب انشور کوي نو دی خو دا ډېرې نازکې خبرې خو دا خو موږ ان نوټیسبل نشو پرېښودای اخېد په دغه به کار کوو که رو رو وي خو کار به کوو ګریجولي چې کار پې شروع شي.
اورېدونکو په خیبر ضلع کې د ښځو د حقونو یوه فعاله ناهید اپریدی وایي د داسې کمیټیانو جوړول ډېر ضروري دي او باید دا نورو قبایلي ضلعو ته هم زر تر زره وغځول شي.
د دې خو ډېر زیات ضرورت و د دې خو د کړې لپاره خو موږ پخپله ډېر اډوکیسي کړې وه چې موږ د لابینګ کړی و چېرته درته کېده ومن کمیشن چې کوم دی کنه د دې چې کوم دی اکسټینشن په کار دی چې هغه ځینو کې کمیټیانې جوړې شي ځکه چې د ښځو ډېرې زنانو مسلې دي هغه مسلې چې کوم دی کنه هلته کې خو یو د لیبیا د غم پېښې شته دی هلته کې موږ ته پته نه لګي چې زنانو سره کومې مسلې راپېښېږي نو چې کوم هلته کې کمیټي جوړه شي هلته کې چیرپرسن وي هغه بیا چې کوم دی هغه ایشوز ریز کوي دلته کې روړي د هغې دپاره چې کوم دی نو مزید چې کار کېږي نو دا ډېر ښه کار دی خو دا یوازې کورما او خیبر کې نه دا ټول چې کوم نیو مد ډسټرکټ دي هغې کې چې کوم دی نو د دې کمیټیانې جوړول ډېر ضروري دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ کې
دو ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د ښځو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن په 2009 کال کې جوړ شوی و چې مقصد یې د ښځو د حقونو خوندي ساتل، د کار په ځایونو کې د ښځو د ځورونو مخه نیول او د ښځو د مسلو په اړه قانون سازۍ کې حکومت ته مشورې ورکول شامل دي. د دغه ادارې مشره ډاکټر رفعت سردار وایي په قبایلي ضلعو کې د کمیشن د کمیټیانو جوړولو لپاره یې د ضلع انتظامیو سره کار پیل کړی دی او ډېر زر به په نورو سیمو کې هم دغه کمیټیانې جوړوي.
دا خو زمونږ دا مینډیټ زمونږ د کمیشن دی چې موږ به هلته ډسټرکټ کمیټي جوړو. په دې کې موږ د ضلع حکومت عجت نشته دی، خو زه د خپل لکه ایز ا سټراټیجي ځکه هغې انوالو کوم ځم چې هغې ته پته ده چې د هغې په ضلعو کې څه حالات دي او هغې به موږ د ښه خلک په ښکاره کې بے خبر کے ناسے مند سے پتا تھا کہ نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان کی کم خا ایکٹیوسٹ تھے، کم خا خلق دی کم چنے ملاکار کو لے چھے نو دیدہ پر آغا چیزیں دی انتظامی ہیں آغا خا خبری پر خلقو باندے نو دیدہ کہ چیزیں آغای ما انوالف کری دی بدے کہ چمگت آئیڈنٹیفائی کے نخی خزی سے کم چنے تکڑا خزی ہی اور آغای چیزیں دا سمگت آکار پر مخیر باندے کو لے چھے.
پا خیبر پختنخواہ کی دا خزو دا وسیعت پا اڑا حکومتی کمیشن دا کمیٹیانو پیل لومے پا دو زرا ولسم کال کی پا بندوبستی ضلعوں کے شبے بو او دا وقت پر دیر ویش بندوبستی ضلعوں کے دغه کمیشن کمیٹیانی کارکوی چې د ژوند د مختلفو شعبو سره کارکون کې سړی او خزی غړي دي. د خیبر ضلع غستا اوس هم زوکر متا چې دوی ما داسې قبایلی ضلع ده چې د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن کمیټیانې پکې جوړې شوې دي، خو لا کار یې په پوره ډول نه دی پیل کړی. په کورم کې د دغه کمیشن یو مشر یارګل مشال ریډیو ته د کمیټیانو په اړه وایي. اوریدن کو مونگ پا کورم کے دا خزو دا وضعیت پا اڑا دا حکومتی کمیشن دا کمیٹیانو دیوی مشرے حاجرہ بی بی سرا خبر وکڑی او پا سر کے موترے پختلی چھے دا دغو کمیٹیانو کار دا وقت پا کم پڑاو کدے
مطلب
او حاجرہ دا کمیشن لخوا چې کومې د سلائی مرکزونه یادا جوړ شوې دي کنه، نو دا په کوم ځایونو کې دي؟ لکه په کورم کې، په سنټرل کورم کې دي کنه، په ټوله کورم کې جوړ شوې دي؟
نه، دا په کورم کې دي. لکه چې کومې خیبر شو، خیبر کې ګوبي، مطلب کورم شو، نو داسې علاقو کې دي. دا سنټر سلائی والا کوم دي کنه، میک اپ کورس پکې کېږي، سلائی والا کې دي. دا فلحال ما خپل سټاپ څخه د سټیم دا نو صرف ما یو ٹریننگ بش باندې بنا نه هندي په حواله سره خبرې خپل سټاپ ولا سره مرسي.
او حاجر دا دغه تکرم کې خزي کومه داسې بنیادی یا مهمه مسلې لري؟ لکه
نو کوم خو په درو کې سو باندې لکه درې تفصیل دي کنه، یو لوور دی، یو سنټرل دی، یو افر دی. افر یا خدي دی او لوور یا خدي سنټرل کوم دی کنه، دا ډېر کمزور دی په هر لګ سره، لکه تلین په لګ سره، لکه دا په سنټرل کې د سی چې مل بنو یو کرونه به خدي کوي. نو لکه خدي مطلب غرونو نه د لرګي شو دا وګش نو لکه دا غا غونځنه متلین قیاسی نشته.
ولې سړی کارونه نه کوي؟ دا کارونه سړی ولې نه کوي؟
بس بس سړی نو قیاسی نو سړی نشته، یا غربت غربت واجه دي، یا خبر تعداد د څه شي مې دي. خدي به هر کله کوي لکه یو ډیر بل شي، یا کور ته لګي ورول شي، هغه څه دا نه هغه باندې راغلي.
او دا سنټرل کورم کې کوم سنټرل کورم کې بیا کومې کومې علاقې راځي؟
سنټرل کې بیا ډېر ویلیج دي کنه، یو مسجد په قوم دی، مسجد په گشتال اړې په گشتال ومبالي شیرزي شته، مرهان طرف پلي شیرزي دی، ډوګر طرف مسجد دی، بیا د سي چم کني دا پړې دا بیا هو دي کنه،
او دا خز چې لرګي راوړي یا داسې نور کارونه لذي نو دا څومره پیاده مزل کوي که نه څنګه دوی راځي؟ پیاده مزل
کوي، تعلیم خو یاد سي نشته، مګر څه نه پوهېږي. تعلیم نشته که ما په خپل ویزیت کړي دي، ما جاب کړي دي که نه، لور ته نه بیا ښه دي، لور کور هم ته نه ښه دي، مطلب افر ته نه پړه چې نور طرف ته نه ښه دي. د سنټرل څه ما کوم ویزیت کړي دي که نه، ماشومان یې وګوري، ښځې یې وګوري، ټول حالات لکه ټیکنا دي، لکه هر لیو سره ودي کمزوري دي که نه. ما یو هاسپیټل په وخت سره اوس یو ډګر کې لکه فیمېل هغه یو مرګ بلا دغه یو دیګه څه دغه جوړ شو دغه بله بیا څه لږه جګه ته هغه د څه بلې دوپاره یې ډګر دوپاره بي هاسپیټل په وخت سره هر یو خبرې سره دي که نه. لور خو بیا څه خره وموندې ده. تعلیم سکولونه خو شتو نه بالکل، ځکه سکول وي بلډنګ شته، مطلب هغه فنکشنل نه دي لکه ټیچر یا لکه مطلب چې سکول وي چې ملک سکول وي که نه. مغو لکه ما خپل د سې لیدلي دي چې ملک سکول وي، مغو به ورکې خپل چوکیداري مغو به ورکې خپله خاله وي، مغو به ورکې خپل فیمیل وي، مطلب هغه به په ساین کولی نه پوهېږي خو بس ټیل دي.
او دا اپر او لور کورم چې دی که نه، نو دی کې بیا د ښځو ژوند څنګه ښه دی او هلته د تعلیم څه د جینکو د تعلیم څه دغه دی صورت حال؟
لور سنټر کې بیا ښه دی، سره کوي لکه ښه دی روان دي، لکه کم کورونه به داسې وي که نه، لکه زیات داسې دي څه کوي کم به یا داسې چې هغه به نام کوي که
نه. او تاسو په خپله د کوم ځای بره کورمې سره یې ښکته که نه سنټر؟
زه د لور کورم سره لور کورم بازار په دې بازار سره.
او دغلته که ښځو ته داسې نورې مسلې راشي که نه، لکه کورني تشدد پېښې شوې یا داسې نورې شوې کوم چې کمیشن د دې دپاره کار کوي، نو هغه ښځې به بیا څنګه خپل شکایت یا کمپلینټ به کوي، څنګه به د خپله خبره تاسو ته را رسوي؟ په دې باره کې تاسو دغه جوړ کړی دی میکانیزم یا څه طریقې کار شته؟
دې دپاره که کمیټي دي که نه، چې هغه کمیټي د مطلب ګرځي که نه، ټینډر واخلي چې چېرته دا کمیټي جوړه شوې دي که نه، یو خو نورې بیا جوړېږي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او جمعې په ورځ له مشال رادیو نه
اوریدونکو د تاندې هلی پروګرام پای شیبو تر رسیدلی. تاسو د نن په پروګرام کې باورید چې په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن په لومړي ځل په دوو قبایلي ضلعو خیبر او کرمه کې خپلې ضلع کمیټیانې جوړې کړې دي چې دغه به د ښځو د ژوند جواک او د دوی د مسلو په اړه معلومات راټولوي او د حل لارې به لټوي. اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم. د خدای په امان.
مشال لړیو د اردوونکو اوس قانوني لارې اونیس پروګرام درته اورو. د خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیس خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په سرکلای کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په پاکستان کې د ځانګړو عدالتونو له لړۍ څخه پر احتساب عدالت له قانون پوهانو سره خبرې کوو. د دې پوښتنو ځوابونه لټوو چې دا عدالت کله جوړ شوی و، چا او د څه لپاره جوړ کړی و، د احتساب عدالت طریقه کار څه دی، دا د کومې درجې مقدمې څېړي، آیا د دې عدالت فیصله شوې مقدمې په نور عدالتونو کې چیلنج کیدای شي او که څنګه، دا او دې ته د ورته نورو پوښتنو ځواب اوریدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو به وخت نا وخته په رسنیو کې د سیاستوالو او سیاسي شنونکو په ویناو یا عامو مجلسونو کې د نیب یا احتساب عدالت نوم اوریدلی وي. دا اداره له کلونو راهیسې په پاکستان کې فعاله ده. قانون پو اکبر هوتی د دې ادارې په اړه وایي چې دا په ملک کې د درغلیو مخنیوي په هدف جوړ شوی و.
دا په 14 نومبر 1999 کې د پاکستان د پخوانی حاکم جنرل پرویز مشرف په دور کې دا یو اداره جوړه شوې وه او چې دې کم په کاغذ کې یا په کتاب کې یا په دستاویز کې کم مقصد د نوغه داري چې کومې بدعنوانۍ کېږي یا چې کم قومي تاوان کېږي یا د ولس پیسې چې د کرپشن په ذریعه باندې هغه جیبونو ته چولولی شي چې د هغې حساب کتاب کېږي واپس بیرته خزانې ته پیسې راوړي او باقاعده دې ته اینټی کرپشن یو قانون ویلی شو چې بدعنوانۍ ختم شي او خلق د سرکاري خزانه بې ځای استعمال نه کوي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي چې داسې قوانین تر دې عدالت وړاندې هم په پاکستان کې موجود وو او د وخت حکومتونو د یو بل پر ضد ورڅخه کار اخیستی.
دا په پاکستان کې خاص کر چې په دلته ملټری حکومتونه ډېر تیر شوي دي او بیا دا چې نواز شریف پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نو نه مخکې داسې جوړښت ډېر تیر شوی وو. مختلفو سیاسي مقاصدو لپاره دارنګ قوانین جوړېدل تر نه قانون مخکې تر دې مخکې تصاب کنسپټ وو، د تصاب عدالتونو د تصاب قوانین. بیا مشرف حکومت چې کوم ټیم راغی، مشرف خپل چوکې یو آئینی ترمیم راوړلو، خپل قوانین یې نافذول، هغه د هغه اداره نه جوړ کړل او دغه نوی قانون یې جاری کړو. په هغه کې که څه هم د خپل ذاتي مفادات او خپل مخالفه کوم سیاستدانانو دغه د دبویدو دپاره وو، خو بیا هم دغه قانون څو د ده په وخت کې جوړ شوی.
نوموړي وویل چې د یاد ادارې په اړه د پاکستان د سترې محکمې یا سپریم کورټ په پریکړو کې هم اندېښنې ښودل شوې دي.
د ان ایف د قانون د بیکګراوند ځکه بته ضروري وو، دا بیکګراوند هم د سپریم کورټ چې کوم ججمنټس دي په مختلفو ججمنټس کې د سپریم کورټ هغه ته نیپا والا سختي د تفصیلاتو اظهار کړی ده. دا د سیاسي مقاصدو لپاره استعمالي چې په دې کې کوم بنیادي حقوق کم دي، یعنی کوم نارمل قوانین چې په پاکستان کې دا تراغولش بالا بدل کیږي د سپیشل لا مفاد سپیشل لا چې د پاکستان عین مطابق هغه بوتا جنرال قوانین باندې بالای نو او بل بدی کی دا ضمانت دغه نس کنسپټ نس بدی کی الک پام قوانینو کې د ضمانت یو دغه خامخای ریلیف پاتې کی او پدی کی ریماند به شه ډیر زیات تر څو پورې نه پاتار چې زو باندې تر هغه ته پرمات شوولې سنو په تاغه لیا سره دې په تور یو وکیل او یو عیني وکیل موږ وکیلانه و عدالت دارنګ قانون ته یو تور قانون وایو کالا قانون وایو په دې کې د بنیادی حقوقو سوالیشن موجود ده.
د ایډوکیټ اکبر هوتی څخه مې وپوښتل چې د دې ادارې د کار کولو یا درغلیو مخنیوي لپاره ګام پورته کولو طریقې کار څه دی؟ د وویل
کوم مثال په تور یو ځای کې یو سرکاري یا په سرکاري چوکې باندې ذمہوار کس ناشته وو، داغه مطالب چې دی نو د کرپشن الزام دی، د بدعنوانۍ الزام دی، نو هغه متعلقه اداره هم د دې ادارې په ذریعه باندې درخواست ورکولی شي او چې تر څومره پورې زما د نېشنل اکاونټبلټي بیورو د افسرانو سره په دې لړ کې خبرې شوې دي، د هغې د پروسیجر مطابق چې یو عام بندم د یو سرکاري سیاسي بندا چې هغه قومي خزانه ته نقصان رسولی دی، بدعنوان دی، هغه په کرپشن کې ملوث دی، نو باقاعده چې دی نو درخواست ورکولی شي او په هغه درخواست باندې عقیبه کاروای کولی شي، دغه اساسجات چې کولی شي، دغه چې کم تنخواه ده یا دغه چې کم سوایي د خپل تنخواه نه زیات، د خپل مراتو نه زیات، هغه سره څومره یې نغې حساب کتاب کیږي.
د ایډوکیټ حبیب الله ناصر په وینا په نیب عدالت کې د نورو عدالتونو پرتله د ریمانډ موده ډیره اوږده وي. د نوموړي مې پوښتل چې په قانوني ژبه کې د ریمانډ مطلب څه وي، هغه یې داسې وضاحت وکړ.
ریمان موږ دې ته وایي چې څوک په یو کرپشن په کیس کې گرفتار شي، نو د نیب عدالت څخه سر دغه گرفتاری شي، دغه موجود شي له نیب عدالت څخه تفتیش لپاره. په عام قوانین کې د تفتیش دورانیه څه د څوار لس ورځې ده، په څوار لس ورځې کې په پولیس خپل تفتیش مکملوي او بیا به دا کم کس چې د سیاسي الزام ده هغه به عدالت ته حواله کوي، بیا که عدالت هغه به ضمانت باندې پرېښو کې په جیل کې ساتو، د تفتیشي یا د پولیس بیا هغه باندې گرفت نه وي. لیکن په نیب قوانین کې نیب عدالت څه ته مکمل اختیار ده، هر څو ورځې وباړي او ډېر زیات وخت یې اوږده شي، په هغه کې به خپل ریمانډ په واسه او
په پاکستان کې د عامو عدالتونو ترڅنګ د نیب په څیر یو شمیر نور ځانګړي عدالتونه هم موجود دي چې په خپل ځانګړي چوکاټ کې دننه کار کوي. د ایډوکیټ اکبر هوتی څخه مې وپوښتل چې د نیب عدالت د واک دایره څومره ده، یعنی دا عدالت تر کومه حده د تلو اجازه لري. هغه وویل
اسی خود دغه ادارې د ریسر اوم دی د نیب اکاونټیبلټی بیورو ته کم دی نو باکې دی دا هم د عدالت یو قسم شکل لې چې دی باکې دا د یو انویسټیګیټیو اداره هم دا او دا باکې دا سی یو دغه لوی انتظامی اختیار لري او جوریسډیکشن لري چې دی باکې دا بس پرس وکي او که سړی په بدنوانی نه په بدنوانی کې ملوث دی نو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو باقی دا چې دې د لاندې بیا کوم عدالتونه کار کوي نو دې عدالت ته دغه چې دی نو کیس لیږي او عدالت کې چې دی نو بیا باقی دا نغې په دایر اختیار کې کیس چلیږي.
نوموړي وویل چې په دې عدالت کې که څوک ملزم سي نو هغه د ځان خلاصولو لپاره بله لار هم لري.
په دې کې بیا په دې قانون کې سیکشن 25 بی یو دغه دی یو پروویژن دی د دې ادارې مشر ته چیرمین ودی شي ایگزیکټیو مشر چې کم دی انتظامی سربراه هغه چیرمین دی نو په دې کې بیا دې دومره لار په دې قانون کې پرېښې ده د پلی بارګین په ذریعه باندې چې د سیکشن 25 نه لاندې که یو اکیوزډ دا اووی چیر زه درخواست ورکې نیشنل اکاؤنٹیبلټی بیورو چیرمین ته چیر زه کومې پیسې دي دې کې زه واپس کول غواړم نو بیا هغه چې دی نو دغه هغه ډیټرمین کړي د پیسو هغه تعینو کړي او بیا عدالت ته د ټول لپاره ولیږي.
له ایډوکیټ رحیم وزیر څخه مې وپوښتل چې آیا په احتساب عدالت کې چلیدونکي مقدمې په نور عدالتونو کې کیدای سي او که څنګه؟ هغه وویل
د دې داسې کار دی چې یو وی جنرال لا وي یو وی اسپیشل لا نو دا په دا په اسپیشل لا او په تحت باندې دا اپریټ کوي لکه څنګه انټی ټیرریزم ایکس چې کوم دی انټی ټیرریزم انسیدنت دهشتګردي عدالتونه دي د هغې اسپیشل لا دی داسې د نیب هم اسپیشل لا دی د نیب خپل قانون دی نو په دې کې د قانون یو مشهور متل دی چې جنرال لا اسپیشل لا هیز اوورایډینګ افیکټ اوور اسپیشل جنرال لا نو دا په بل ځای کې جنرال لا چې کوم عام قوانین دي سیول کورټس دي نو په دې کې دا شایونه نشي چلیدلی د دې چې کوم کیس چلیږي د چا خلاف آبا صرف نیب کورټ انټرټین کوي د نیب کورټ په جورسډیکشن کې راځي.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وایي عجیبه خبره دا ده چې په ملک کې د درغلیو مخنیوي لپاره پر یو وخت څو ادارې کار کوي.
په دې کې ډېره دلچسپه مرده ده سیزمش په پاکستان کې ودا ته انټی کرپشن لازم ته یعنی دې کرپشن خلاف عدالت هم ته لاغه سره سم سم بیا یو احتساب عدالت هم ته بیا لاغه سره سم سم نه به تر چیز هم دې مدادري سره سیستم هم به دی وس شي ته پاره درې جلا جلا سیستم ته نو دا دونه پیچیده جوړ کړی دی او جان بوج کړی دا دونه پیچیده کړی دی چې په دې کې دوی خاص خلک ټارګټ کړي او دوی غواړي چې هغه خلک ورته په کرپټ کې راځي یا کرپشن کې اقدامات کوي چې دا خلاصو تور کړی.
له نوموړي مې وپوښتل چې دا عدالت د کومې درجې درغلۍ څېړي یا څېړلی سي د زیاته کړه
هیڅ ده نه ده معلوم هغه چې د لامېدو د پوری د اختیار څخه تر هر څو پوری کرپشن دی هغه د مداره اختیار کې راځي بلکې دا به دا لا هم یو بل طاقت او ورکور شوی ده تر دې لا هم غټ طاقت چې موږ ورته ویلی چې هغه دا ده چې هغه یې کستا جسر دولت ساده درای امبنس زیات یا څه دا وایم چې زیات تر څه پتا چې بيته چې دا ساده امبنس سره کړی دی یعنی دې ته موږ په قانون کې اصلاح کې وایي بدن او پروف یعنی بدن او پروف دې ته وایي چې دې زه به ثابت کوم چې دا ابرزن په کومه باندې پروسیکیوشن به دغه سره ته ولاړ یعنی دا خپل مظلومیت ثابت کېدل په ما باندې دي ثبوتونه به زه راوړم ګواهان به زه هم زه راوړم او عدالت ته د اختیار کورسو د اصلاح باوجود که ده دا شال د صفتي کې چې فرق روان ده د شي ځکه
د پاکستان احتساب عدالت د سزا ورکولو بیلابیل درجې لري چې د ټولو مربند سزا هم پکې ممکنه ده. د پاکستان په عدالتي نظام کې چې یو څوک د یو عدالت له پریکړې مطمئن نه وي نو هغه تر یاد عدالت پورته عدالت هم رجوع کولای سي. اوس پوښتنه دا ده چې که پر یو چا د درغلیو تور وي او هغه ته د احتساب عدالت کې سزا اورول شوی وي او هغه مطمئن نه وي نو بیا هغه څه لاره لري او کنه؟ ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه وایي
او هغه بیا داسې کار دی کنه چې هغه په های کورټ کې بیا های کورټ سره جورسډیکشن شته سیول کورټ کې نه های کورټ کې بیا مطلب دوی د خلاف فیصله لري.
ایډوکیټ حبیب الله ناصر وویل چې په نیب عدالت کې ملزمان د نورو عدالتونو په څیر د اپیل هغسې حق هم نه لري.
دا چونکہ نیپ دپار اپیل فارم اور پروسو میں خدا لیکن دے دے گا ڈائریکٹ مش دغه فائل کو مش فائل کنسٹیٹیوشنل پٹیشن کال تو مش تیو ادریسی نس و مش غت نیپ عدالت کی نو مش بیا ہائی کورٹ تا رازو ہائی کورٹ دے دے اختیار تا سی کدا سی وجہ و دی چ پاگ کی غیر قانونی عمل تو یا یا کام شاید کر کیو کار سو یا دا ریکٹیفائی کی دا غت سی یو کی دا غت رس کیو کی خود اپیل اکس کم دا غت دا اپیل ہم پراگ نہ کری پدا کی یو کسٹ
په حکومتي او انتظامی ادارو کې درغلي یوازې د پاکستان نه بلکې د سیمې د هیوادونو په ګډون د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې په څه ناڅه شکل موجود دي. اوس پوښتنه دا ده چې په نورو هیوادونو کې هم د پاکستان په څیر داسې عدالتونه سته او کنه چې یوازې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. ایډوکیټ اکبر هوتی وایي د نړۍ هر هیواد درغلی ناقانونه بولي او د مخنیوي لپاره یې قوانین لري، خو د ده په وینا په پاکستان کې داسې ځانګړي عدالتونه د څرګند هدف تر څنګ د نورو موخو لپاره هم کارول کیږي.
ځینې وختونه کې په پاکستان کې دننه داسې پولیټیکل انسټیبلټي د جوړولو لپاره یا داسې دغه لپاره چې بل لار نه وي، یو حکومت د بل حکومت نه د سابقه حکومت نه د انتقام په توګه یا د سیاسي پروسیجر په خلاف یا د سیاسي خلکو لپاره داسې قسمه عدالتونه دلته جوړ شوي دي چې